د وسلوال طالبان تر حمرې وروسته چې لږ تر لږه یو سلو شپږ دېرش زده کوونکي پکې وچل شول، د هغو مدرسو د تړلو پرېکړه کړې چې غالباً افراطي افکار خپروي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر شوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ شوه چې د دین یا توکم په نوم حملې کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن آزادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکارۍ
مدرسه د ترهګری په پیښو کې ښکیل وي نو حکومت به پر ضد کاروای کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینی مونږ کومې مدرسې په نخښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروای وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټیږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروای ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 9000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 9% یې شخصي دي او د رپورټونو پر اساس څه باندې 23000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علی شاه آزادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګردو سيګي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چرته دوی ستاسو ته به تنه کړه کوم مدرسې کې چې څو دوی شاکته به ستاسو نه تر اوسه نیولې وله یوه دي 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار.
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې لز د کوونکو سره د ناوړه چلند پوچنه خبريږي. څوک لوړاندې د کراچي شهر په مدرسه کې لز د کوونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه.
دا اوس ګور زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي مې د لمکې تیل او بد تیل او بدر مزا چې به دی ګول ګس ما درې میاشتې حال د سبق دون نو چې دون والو
زی والم خو ته په مستر زما ماما دا مدرسه د چاوا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے بم مردار وے مور بلار تب مگدا خالی ویل چ مگ خسبک وای ک مگدا ورت ویل چ مقتدا ڈول مطلب سزا را کئی روٹھی نشتا یو روٹھی را کئی ماقام یو گرما را کئی بلشی نشتا مگ وے چاغ مولا چ دے اغه پانسے باندھی او چھاڑا کی اغه مگ سر دون ظلم کوڑ چ دوست زما شاہ در کارکم تب خپل و جاڑے.
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي. په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال او جواخستو له هغه راهیسیه پراختیا موندلې ده. په پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وای په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي او حکومت باید د دغو پر ضد بخواله اقدام کړی وای.
په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کاج د هغې خلاف کاروای شوی وي.
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په داله غوخ کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیر کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیر کړه کور دی ودانوي، بیامنیتی پریمان کړه کور دی ودانوي او ان چې په حکومتونه د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دې ودان وي. په دا ټولو برسیره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دې ودان وي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې لکلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اول ته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړې سبا ته بیا خراب.
اوس مو د نجونو د یو ښوونځي مخې ته بیایو چې خبر شئ د نجونو د ښوونځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا سنگ والا اڑی
سوکو درسی ساتو نہ موٹول خالی ہو و تفریح کرا و تختی دم ما ویل رازا کلک سترگی و سرو
یو آدی سترگو سرو ولو ترا تختی دلی او کلچا سرو و آداب لاری
پا وادو پسی ما گرزا که پا موبایلو وادو پسی و گرزو نو سپینگیری بشو زکار او رز دو دروغ و آدیوی لکه چه تام دما پا مرز اختای
او نو اوز خود اقا مرز هم شویده او طول دی رمائی زوانانی نیولی دی خو پام کوه چې پولیس در باندې رانشي.
بیغمه اوسا، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکارېدې، لکه چې کوم بل ځای دې طرز غلولی وه.
څه وکړو وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې، کله خوند کوي که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان راغلل. دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
زه مخ دې ورک کړه، لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خوشه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان تا جوړ کړی و، ویل به چې زه باډی ګارډ یم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
په خپله ملامت وم چې د دوکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یغو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړه او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه، تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې